په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی پلاوی هیلمن دی چې له طالبانو سره به پر اوربان سلام وسی. السلام علیکم، دغه موضوع د خبری مجلې په پیل کې څیړو. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شیبې پیل سوي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د وژې اسمبلی 28 د سپتمبر 14. د راپورونو برخې ته تر خبرونو وروسته ورځو. د په وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړي دي. په ننګرهار کې 2500 کلن پخوانی زندان کشف سوی دی. امریکا پر 2 ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو 2 ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر
د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعی حالت کې د خپل ځان او خپل خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حمله شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو د وژي اسمبلی پر 2 په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې، خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پیښه سوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د 16 دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سرې قطعې مرستیال او یو بل قمندان وژل سوي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سرې قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قماندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ سوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغوني ودانۍ د موندلو خبر ورکړی. د بیان له مخې زندان په یوه ژوره سیمه کې جوړ سوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه سوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه سوي. ښاغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول سوی وي. د دې تر څنګ نور زغرې چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په 3 دورو کې د رغونې چارې پکې ترسره سوي هم موندلې ده. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیر اونۍ د اورلګیدو په یو پیښه کې ویجاړ سو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2,000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بې کور اسول. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت دنده وسپارله چې له دې کډوالو سره د مرستې لپاره 6,00,000 یورو چې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي د دولت له بودیجې ځانګړي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینوونکی دی. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دغو افرادو او موسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو موسسو او افرادو د تیر یوه کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. تفصیل وروسته. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې FBI مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د FBI مشر کریستوفر وری پرون د استاد جرګې د امنیت کمیټې لغړو سره په خبرو کې ویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنامه کړي. شغلی وری زیاته کړه چې روسیه له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. د اف بی آی مشر زیاته کړه د اصلي اندېښنه دا ده چې د پرله پسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر پر درېیمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بیا بریالی سي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغالیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل سوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوره سو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اګست پر نهمه د بیلاروس د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دغو انتخاباتو په پایله کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرلپسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم په راتلونکو څلورو ساعتونو کې د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 28.2، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 33.15، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 25.14، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 33.14، او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 23.23 اټکل شوی.
رحمۃ اللہ افغان د هوا له حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی هیله مند دي چې له طالبانو سره به پر اوربان صلح وسی. په قطر کې له روانو مذاکرو د بشري حقونو د یوه سازمان له غوښتنې اوري.
اصلی غوښتنه دا ده چې باید د ښځو شمیرې د قربانیانو حق باید په دې مذاکراتو کې وساتل شي.
د ناټو یو پټ راپور وایي طالبان په مالی او پوځي لحاظ پر ځانونو بسیا کېدو ته نږدې سوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا حکومت د ایران د حق کارانو پر یوې ډلې او لسګونو کسانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د ژوند پرنګونو کې د یو شونیز مرکز له مسؤل سره خبرې سوي.
مسلکي زده کړې د ښځو لپاره حیاتي هم چې د منګ عدالته پر مخ باندې وړو.
د خبري مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. افغانستان د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دوړو خواوو د پلاو ترمنځ خبرې د شنبه پر ورځ بیا پیل سي. پرون د دوړو لوریو تخنیکی ټیمونو بیا هم د طرز عملونو په اړه خبرې وکړې، خو تمه ده چې نن په خبرو کې وقفه راسي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. تفصیل احمد تکلنا.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربند موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ د طرز عملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچی پلاوی غړې حبیبه سرابي ازادۍ راډیو ته ویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبې په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. بخواب ما گرچه که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وی جمعه ده فکر نکوم چه غنده وشی، که چه هم موک چمتویو، خو مقابل لوری خای رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي، د تماس گروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبري وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن.
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغه ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقه وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وګي په شپږویشتمه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لار نه لري او هغه لار له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
موردل چې په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی حیات هیله مند دی چې له طالبانو سره به پر اور باندې صلح وسي. بلخو د ناټو یو پټ راپور چې ازادي راډیو ته پلس ورغلی شي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې سوي دي. دفاع وزارت هم دا راپور تاییدوي. امید ظاهر مل نور تفصیل.
د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناټو یو پټ راپور. د ناټو دا پټ راپور ښیي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاینې ته نږدې شوي دي. دا راپور چې ازادي اروپا یا ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې راغلي په مالی برخه کې د طالبانو خپلواکي به د دې سبب شي چې دا ډله د سولې له مذاکراتو او د بهرنیو لمرستې وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالي او جګړې ته دوام ورکړي. راپور زیاتوي د طالبانو مالی خپلواکي کولای شي چې د القاعده په څیر له یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره د دې ډلې اړیکې خوندي کړي. د دې راپور په یو برخه کې راغلي د طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا یعقوب تر څارنې لاندې رهبري کیږي. هغه څیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. د ملي دفاع وزارت د وایان مرسیال فواد امان دا راپور مني او وایي
طالبان د نشي توکو د کښ له لارې هر کال 10 میلیونه ډالره په لاس راوړي. د خلکو او یو شمېر شخصیتونو له تښتونې په غیر قانوني ډول د قانونو له کیندنې او یو شمېر نورو لارو خپل کلني عواید پوره کوي. د دغې ډلې لخوا د نشي توکو کښ د افغانستان په سویلي ولایتونو کې کیږي.
د ناټو د پټ راپور د طالبانو د یو شمېر مهمو مشرانو د حکومت د لوړ پوړي او چارواکو او نړیوالو متخصصینو د مرکو او خبرو پر بنسټ چمتو شوی دی. د دې راپور په یو برخه کې راغلي طالبانو په وروستیو کلونو کې خپل کلانی عاید د نشه یي توکو د قاچاق په غیر قانوني ډول د قانونو لکیندنی او له افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته د صادراتو له ادرسه پوره کړی دی. د راپور پر بنسټ د طالبانو د عوایدو یو بل عمده برخه له خلکو څخه د مالیې په ډول د رشوت اخیستل او همدا ډول د یو شمېر صادراتو لپاره د بازارونو جوړول دي. راپور زیاتوي تیر کال د ډلې د قانونو د کیندنې له لارې 324 میلیون ډالر، د نشه یي توکو د کښت او قاچاق له لارې 416 میلیون ډالر، 270 میلیون ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو له مرستې څخه، 270 میلیون ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګې، ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیون ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیون ډالر د ځمکې او جایدادونو بسر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو د نشه یي توکو د قاچاق په اړه وایي
نو په دې اړه باندې د افغانستان اسلامي امارت پالیسي واضحه ده چې هغوی په خپل وخت کې هم تیر ځل د مخدره موادو یو مخیز مخنیوی کړی و. په هنده کې هم اسلامي امارت دغه لپاره یو خپل پروګرام لري. ټول هغه څه چې هغه د ولس په تاوان تمامېږي دغه د مخنیوي لپاره په خپل ټول توان او طاقت سره کوشش کوي چې مخنیوی وشي.
د ناټو په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو رهبري په قصدي ډول د هیواد شمال ته لیږدول شوي څو په غیر قانوني ډول د قانون لکیندنې څخه څارنه وکړي. خو طالب بیان زبیح الله مجاهد بیان نه یوازې دا چې دا راپور ردوي، بلکې وایي د دې ډلې کلنۍ عاید د سوداګرو او د خلکو د عشر او زکات څخه ختم ویلېږي. د ده په خبره په جنګي برخه کې د پیسو کم مصرف او تر خوا یې دا چې وسلوالې میاشتنی معاش نه لري د دې ډلې د مالي سرچینو د ډېروالي سبب دی.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس به احمد شبر راتوي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي
میل آنلاین خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغان سولې د خبرو له ادامې سره پولیسکونو کسان په جګړه کې وشل شوي دي. د دې مقالې په پیل کې خبرونه د جلال آباد د چهارشنبې د ورځې د لاریون هغه عکس خپور کړی دی چې ازادي راډیو هم د دې لاریون له راپور سره یو ځای په خپله ویب پاڼه کې خپور کړی دی. په دې تصویر کې یو شمېر افغان میرمنې ښکاري چې ځینو یې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي، ځینو چادرې په سر دي او یوې نیمې پوړنۍ پر سر کړی دی. دوی یوه لیکنه له ځانونو سره وړي چې په کې لیکل شوي دي په لومړي قدم کې له دواړو لوریو غواړو چې اوربند اعلان کړي. د هغه غوښتنه ده چې حکومتي پلاوی د خبرو پر مهال له طالبانو کوي. طالبانو ویلي دي چې لومړی باید د جګړې پر عواملو خبرې وشي، علت روښانه شي او بیا اوربند وشي. میل آنلاین د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې تازه نشتو ته اشاره کوي او د ننګرهار د والي د ویاند عطاالله خوګیاڼي خبرې راخیستې دي چې رسنیو ته یې ویلي دي په وروستیو جګړو کې 13 طالبان او 12 افغان سرتیري وشل شوي دي. میل آنلاین د سولې د خبرو په اړه یوازې دا لیکلي دي چې د زندانیانو د تبادلې له ځنډیدو وروسته دا خبرې د واشنگتن او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د هوکې له مخې پیل شوي دي. وی بل خبرونې آنلاین دی بولوارک د افغانستان د جګړې د پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونې د امریکا د سیاسي چارو د یو کارپوه نوام چامسکي خبرو ته اشاره کړې ده چې یو وخت په افغانستان کې د یو غلي قتل عام وړاندوینه کړې وه، خو د خبرونې په باور څه چې پیښ شول بل څه وو. خبرونه افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو بیرته ستنېدنه یادوي چې د شوروي اتحاد د ځواکونو د اشغال په وخت او له هغه وروسته له افغانستانه تللي وو. خبرونې د یو بل امریکایي سیاستوال پاول بیرمن دا خبره راخیستې ده چې یو وخت یې ویلي وو عام قتلونه د هیوادونو نفوس پیشي، خو پر افغانستان تیری د دې هیواد نفوس لس په سلو کې زیات کړی دی. په دې ډول بیرمن د دوام چامسکي د پیشبینی برعکس خبره کړې ده، یعنی نفوس زیات شوی دی. د دې لیکنې په یو بله برخه کې راغلی دي د 2000 کال د سپتمبر تر 12 وروسته د امریکا جګړې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د شخړو له امله خلک پیچای کړل. د خبرونې په باور له 2010 تر 2019 په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2 برابره شو او له 40 میلیونه 80 میلیونه ته ورسید. بولوارک خبرونې په ځانګړي ډول په خبرې کړې مقاله کې د افغانستان، عراق او سوریې بيځای شوي یاد کړی دي.
ځینو شوزو د سولې په پروسه کې د شوزو د ګډون په اړه آنلاین غوښتنلیک لیکلی او خلکو یې د سولې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د غوښتنلیک د لیکونکو له ډلې یوه هم د بشري حقوقو مدافع هوریا مصادق د ملالی بشیر ورسره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه د دغه غوښتنلیک د اساسي ټکو په اړه پوښتنه کړې.
افغان شزی پتیشن مونج دایره کرده و دادی پتیشن زمونج اصلی غشتن دادی چی باید ده افغان حکومت همدارنگ طالبان باید ده شز و شمیره ده قربانیان و حق باید پدی مذاکراتو کی وساتل شی او همدارنگ ده شز شمیره باید زیاد شی.
ده مذاکراتی تیم ده اوسنی بانی پا علا تاسو فکر کوی؟
پا اوسنی مذاکراتی تیم تقریبا سلور شزی لرو او سلور شزی ده 50% لازیات نفوس دیر کم دی او ده دیده پاره منج غشتن کهو چی ده شزی شمیره ده مذاکراتی تیمو او هم دارنگ ده تخصصی تیمونو شمیره باید زیاد شی. شزی تقریبا لپنزوس فیصد هم لازیات دی پا افغانستان ده نفوسو په حساب کی او ده دی 50% آیا دا سعیده چی دوی ده یعنی تقریبا 10% یا 15% سوکی منشتور کی ده مذاکراتو آیا ده دی شمیره کافی ده آیا دا شزی کوا کولی شي چې د طالبانو په برابر کې زموږ د حق نه دفاع کی غوښتنه کوي چې د دې شمیره باید زیات شي.
دا لیک چې خلک لاسلیک کړي بیا یې تاسو چا ته وړاندې کوي؟
د افغانستان حکومت همدارنګه د نړیوالو ټولنې نمایندي د سازمان ملل متحد او همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر موږ د خپل غوښتنې وړاندې کوو او زموږ هیله دا ده چې باید ټول یعنی طرفین چې د دې مذاکراتو مخ لري او تصمیم نیونکي نقش لري او رول لري دوی باید زموږ غوښتنې په پام کې وساتي او د شز شمیره او همدارنګه د افغانستان د جګړې قربانیانو سیټ باید وساتل شي او زیات شي.
د بشری حقوقو مدافع حوریه مصدق ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د بلخ په صنعتي پارکونو کې پروتو خندونو په دې ولایت کې داخلي تولیداتو د واده مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګری او صنعت ریاست مسولان وایي چې د برېښنا پرچاوي د صنعتي پارکونو د مزکو غصب او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولید پر وړاندې اساسي خندونه بلل کیږي. د سوداګری او صنعتي خونه په بلخ کې دولتي چارواکي د داخلي تولیداتو ودی او د صنعتي پارکونو د ستونزو په حل کې په بیغوري تورنوي. تفصیل له مزار شریف نه د مجیب حبیب زی پر راپور کې اوریدل سي.
د بلخ په صنعتي پارکونو کې د خردونو شتون په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي او کموالی د اوبو د څاګانو نشتون د زورواکو لخوا د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او په دغه پارکونو کې د منظم سړک کاغذو نشتون په یاد ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر وړاندې خنډ شمیرل کیږي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې دوه صنعتي پارکونه شته او په مجموعي ډول پکې څه باندې 250 فابریکې فعال دي. د سپایي زده په خبره چې دغه پارکونه کې ډېر ډوله توکي تولید کیږي هغه زیاته کړه.
عمده فعالیت د غیر الکولي نوشابو د تولید په برخه کې لکه اوبه دي او همدارس دلته د وړو سیلوګان شته غذایي توکي تولید کیږي. نور تولیدات لکه د وسپنې تولید او همدارنګه د غالۍ اوبدل دي.
په پام کې ته چې په نږدې راتلونکي کې به په بلخ کې یو بل صنعتي پارک هم جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې کورنیو تولیداتو ته د اړتیا او همدارس د زیاتو کارخانو د فعالولو لپاره یو نوی صنعتي پارک په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په بلخ کې د دوه صنعتي پارکونو شتون کفایت نه کوي او اړتیا ده چې د داخلي تولیداتو سطح لوړ شي او د بازار د اړتیا د پوره کولو په هدف باید نورې تولیدي کارخانه هم رامنځته شي. د یاد خود اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د صنعتي پارکونو غصب شوې ځمکه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وویل
دولت
دولت کولی شي د هغو کسانو لپاره چې سرپنا ته اړتیا ولري ځمکه ورته په پام کې ونیسي، خو صنعتي پارکونه د کارخانو او فابریکو لپاره توزیع شوي او دلته باید یوازې فابریکې فعالیت ولري.
په بلخ کې ځینې متشبثین په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ولتاژ له کموالي، په دغه پارکونو کې د امنیت له نشتون او د پارکونو د ساحې له کموالي شکایت کوي. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو کاروبار کوونکي سیما هاشمی وایي چې دولت باید یادو ستونزو ته ژر تر ژره د حل لاره پیدا کړي څو په کور دننه د تولیداتو کچه لوړه او د ارزې د تقاضا ستونزه په بازار کې حل شي. د یادولو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان او جوزجان کې هم په صنعتي پارکونو کې فابریکه لرونکي د برېښنا د کموالي، د امنیت د نشتون او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه شکایت لري. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې، یوې تش په نامه کمپنۍ او لسګونو کسانو نوی بندیزونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو وی په دغو بندیزونو کې هغه شرکتونه او چارواکي په نشه سوي چې د امنیتي ادارو په استازیتوب د حکومت د مخالفانو، ژورنالیستانو او د مسافرت د نړیوالو شرکتونو په ځپلو کې لاس لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا ځلې په بندیزونو کې د ایرانی هکرانو یو ډله، یو تش په نامه شرکت او له 15 زیات کسان چې د مخالفینو، خبریالانو او د توریستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه لرله په نښه شوي دي. د وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې د مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په ترڅ کې د ایران د استخباراتو د وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. بیان زیاتوي چې د استخباراتو وزارت د هکرانو دا ډله او د رانا په نوم تش په نامه شرکت د مخالفینو، ژورنالیستانو، د دولت د پخوانیو مامورینو، د چاپیریال ساتنې د فعالانو، د پوهنتونونو د محصلانو، کډوالو او د غیر حکومتي مؤسسو د ځپلو لپاره کارول. د امریکا د خزانه وزارت وایي د همدې مؤسسو او افرادو د فعالیت له کبله یو شمیر کسان نیول شوي او یا لروانی او فزیکی ګواښ سره مخامخ شوي، او د ایران استخباراتو د آسیا، افریقا، اروپا او شمالي امریکا په دیرشو هیوادونو کې سلګونه افراد او مؤسسې په نښه کړي دي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منوچن له قوله راغلي دي چې وایي امریکا ژمنه ده چې د سفر د نړیوال سکتور د ناامنه کولو او زیانمنولو په مقصد د ایران د سایبری حملو پر وړاندې به مقابله کوي. د خزانه وزارت همدارس د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی هغه سپارښتنه هم یاده کړې ده چې پرون خبره شوه او د رانا شرکت په مرسته د امنیتي ادارو د اتو بیلابیلو او جلا سایبری حملو جزئیات پکې ورکړل شوي دي. د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ په 2013 کال کې وروسته له هغه پراخ شو چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقه د متحده ایالاتو وتل اعلان کړل. واشنگتن له دې اعلان وروسته ټول هغه بندیزونه چې د دې موافقه پر اساس فسخ شوي وو پر ایران بیا ولګول، او ورسره دا هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم په ملاتړ هم تورن کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د طالبانو مرګ ژوبله هم په دې لړ کې زیاته شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پات یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ سوی موندلی دی. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې، یوې تش په نامه کمپنۍ او له 15 زیاتو کسانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي، او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
وعلیکم السلام، زما نوم هلال خان، د ننګرهار ولایت ویلند چې په د کابل پرځان قیمت سیمه کې د خونیز مرکز ریاست چې په غاړه لرم. دا خونیز مرکز چې تقریبا مونږ د اتم میاشت دی وړاندې مونږ را پیل کړی دی، او په دې کې چې دی مونږ د ریاضیاتو بخش مضامین چې دی مونږ تدریس او همدارنګه انګلیسي شو، د بسنګ کې مونږ د کمپیوټر سیمپونه هم نوې چې دی اوس آغاز کړی دی، همدارنګه د قرآن کریم زده کړی او احادیث چې دی مونږ دلته مسلکي زده کړی د ښځو لپاره، خیاطي هم چې دی مونږ دلته پر مخ باندې وړو.
دلته تاسو ښځینه استادانې د نارینه استادانو تر څنګ لرئ؟
په دې باندې ویاړم چې زه د داسې یو ښوونیز مرکز ریاست کوم چې هلته مونږ د نارینه څخه خزینه استادان چې دی مونږ ډېر لرو.
تاسی خپل د ریاست ترڅنګ دغه کورس د مشرۍ ترڅنګ خپل هم تدریس کوي؟
زه خپل چې دم تدریس کوم، زه خپل د انګلیسي مضامین تدریس کوم، خو مونږ باندې کې پلان لرو چې ځکه ما خپل سیاسي علوم نه زه فارغ ما چې دلته مونږ د روان شناسي یو مضمون چې د هم شاګردانو ته پر لار واچو.
تاسی تر کومې کچې له خپل دغه کار څخه راضي استئ؟
الله جل جلاله زه شکر ادا کوم په ځکه مونږ چې په کوم حال باندې پیل کوغه مرکز خو به تاسو نو لیدلې، خو زه چې د خپل کار څخه ډیر زیات راضي ما ان شاء الله دا چې نورم پیشرفت کیو کاروبار چې لک ټایم نشي نو مونږ ورته
ډیر زیات مننه
مننه تاسو.